السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوې دي زانی ساجمل به در سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم لما سره وي په دې ګړی کې به د بلوچستان خیبر پختونخوا قبایلي سیمو دغسې د پاکستان د نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ مرکې شننې او تبصرې هم لرو 19 پروګرام حجره هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ ناورو
د بلوچستان په سرخر کوټه کې په بمی چاودنه کې 11 کسان وژل شو دي د پاکستان وزیر اعظم د امریکا په درې ورځنۍ دوره روان شو دي او افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورته ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرخر کوټه کې پرون ماخام په یو بس کې 14 11 کسان وژلي او د شلو په خوښه کې نور یې زخمیان کړی دي د بلوچستان د کورونو چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی تر 14 سم د سیروسا د کوټه په سندیمن روختون کې خبرلاند ول چې د 14 ټول قربانیان ولسی وګړي دي
اس میں ایک بس جو تھی وہ شہزاد روڈ پہ جاری تھی
دا لوکل بس پر سریاب سڑک لشار څخه هغه خاطر هی و دا شاید د ورځی اخیرنای لوکل بس و نو ځکه ل خلکو ډیر ډاکو لاندې هم خلک ناست وو او بارا پرچت هم خلک سپاره وو نو د دې بس په شا کې چاودنه سوي چې پکې تر وسه پورې یو لسنه وجل سوي
تر اوسه پورې کومې وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې د سندیمن روغتون چارواکي وایي چې په زخمیانو کې د دریو کسانو حالت ښه نه دی د پاکستان وزیر اعظم نو شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگتن ډي سي ته روان شوی دی د خپل واک په مهال دا دوهم ځل دی چې نو شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې بهیر به د دواړو لورو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي څو ورځې وړاندې اوباما په افغانستان کې د خپل پوځیانو پاتې کېدو د مودي غزولو په مهال په وینا کې ویلو چې واشنگتن ته د نو شریف د سفر په مهال به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبر په کورمه کې امنیتي ځواکونو د لسو کالو یو بې درکه شوی ماشوم موندلی او نیولی دی چې د پولیټیکل انتظامیې د چارواکو په خبره د ځانمرګې برید کولو لپاره روزل کېده د دې ماشوم سره د روزنې په تور 15 کسان هم نیول شوي دي یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د رحمت الله په نامه دغه هلک د صدې هسپتال سره نږدې د کچا بادۍ له یو کور نیول شوی دی دغه چارواکي زیاته کړه چې ممکنه ده رحمت الله د کوټې له خروټآباد څخه راتښتول شوی و او په اړه یې نور تحقیقات روان دي نن پېښور کې د خبر پښتونخوا په گورنر هاوس کې د قومي وطن پارټۍ سکندر خان شیرپاو او انیسا زیب طاهرخیلی د وزیرانو په توګه او کریم خان او ارشد عمرزی د وزیرالعلی د مرستیالانو په توګه سوګند واخیست سکندر شیرپاو ته د داخله چارو او اوبخور او انیسا زیب ته د قدرتي زیرمو او افرادي قوت وزارتونه ورکړل شوي دي څو میاشتې مخکې قومي وطن پارټۍ د درغلیو د تورونو وروسته د تحریک انصاف په مشرۍ د خبر پښتونخوا حکومت پرېښی و خلنډ موده پسې بیا حکومت کې د شاملېدو اعلان وکړ د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ګډ پوځي مشقونه شروع شوې دي د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې اس پی آر په وینا د الشهاب په نوم دغه روزنیز مشقونه تېر ورځ د پنجاب صوبې له جیلم سره نږدې په ترهګرۍ ضد مرکز کې شروع شول چې مقصد یې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د مرستو د نوو امکاناتو جاج اخیستل دي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي د یاد وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادۍ راډیو سره خبرو کې هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي افغانستان د پاکستانی ډیپلوماټانو ویزې ځنډولې دي
در وزارت امور خارجه ویزه یک نفر است
په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یو ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمیر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوی ویزه یې د انتظار په حال کې دي همدارنګه یو زیات شمیر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم یې د کورنۍ غړي له څو میاشتو راهیسې ویزه نه دي تمدید شوی
خو بلخوا کابل کې د پاکستانی سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر نن ازادي رډیو ته ویلي چې یوه هفته کې دننه افغان ډیپلوماټان ته ویزې ورکوي او د ځنډ خبره صحیح نه ده د افغانستان د هلمند ولایت والی مرزا خان رحیمی وایي چې د وسلوال طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادلي ولسوالۍ ونیسي. رحیمی نن سهار په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په دغه ولسوالۍ د وسلوال طالبانو حملې پر شا تمبولي او په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې په نادلي کې د افغان پوځیانو او وسلوال طالبانو ترمنځ جګړه کې ګڼ وسلوال مړه او ټپیان شوي هم دي. د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په شام کې لاسوهنې بندېږي. الجبیر پر ایران غږ وکړ چې د لبنان، شام، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې دې هم لاس نه وهي. کرویشیا غ زرګونو کډوالو ته اجازه ورکړی چې له سربیا سره په پوله بند پاتې و. تر درې زره زیات کډوال په بیرکاسو پولو په یخنۍ او باران کې ایسار و تر څو پرون د دوی په وړاندې کرویشیا خپلې دروازې پرانیستلې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یو این سی آر ریوی ویندې ملیتا سونیچ وویل چې د څه ډول اعلان پرته پوله پرانیستل شوې ده. او د افغانستان د کرکټ ټیم د 15 میچونو په سیریز کې نن د زیمبابوې په وړاندې درې مای ورځنۍ لوبه کوي. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ پیل کړ او تر دې دمه یې په 43 اورونو کې 115 سکور کړی دی او شپږ لوبغاړي یې اوټ دي. تر دې مخکې ترسره شو دوه لوبو کې یوه افغانستان او یوه هم زیمبابوې ګټلې ده. تر دې مهال د مشال رډیو خبرو
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.83 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ او په 23.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.80 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 20 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرینم د بشیر غواخنا او د کرنسو د موسم حال مو د سراج زهیر نه اوریدو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باوره د کوټه په سریاب سړک په پرونی چاودنه کې د دوه ماشومانو په شمول یو لستنه وچل شوی دی. د فاټر سیکریټریټ لخوا په باړه او تیرا کې د نامنې او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګ شوو کورونو د سروې کارونه پیل شوی دي خو خلک سوایي
مو چکند او کو کمرې ویرونه شوی ری چتونه په بندې نشته راي سر یو ولا په بندې رو شي کلا په مخ کې تیر شي کلا په ورستو تیر شي دا د وشي چې سروې د مسایي وشي د مو کورونه راو کاته شي.
په هند کې د سکانو د مذهبي کتاب ته د سپکاوي پر ضد نن په پېښور کې سکانو احتجاجي مظاهره کړې.
انډیا کې سکھ زمونږه مذهب چې کوم مقدس کتاب دی ګرو گرنتھ صاحب پیجونه ته هندوانو چې شلولي دي او بهر روډ ته لړکړې دي او دا یو غټ بې حرمتي ده.
او نیس پروګرام حجره کې بعد د کوټې په باچا خان سلور لاره کې د تاجرانو دکاندارانو د احتجاج پاړه وره.
ما څه ګناه کړې ده؟ زه بنګالیم، زه هندوستانیم، زه څوک یم؟ زه پښتون نه یم چې د پښتونخوا دعوا کوي چې زه پښتون یم، پښتون سموم، نو تاسو زما سره ولې دا چې پر ظلم کوي؟
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د بلوچستان د مرکز کوټې په سریاب سړک په پرونی چاودنه کې د دوه ماشومانو په شمول یو لستنه وجل شوی دی او تر شلو زیات نور ژوبل شوي هم دي. د پولیسو په خبره چاودنه په یو بس کې شوي چې وجل شوي او زخمی شوي کسان یې اکثره ولسی وګړي دي. د چاودنې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. خدای نور ناصر پې رپورت لري.
د کوټه شار د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلورلارې سره په یوه لوکل بس کې چاودنې تر دېر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د پولیسو په خبره په چاودنه کې ټول وژل شوي او ټپیان ولسي وګړي دي چې په ښار کې د ورځې تر تېرېدو وروسته ماښام خپلو کورونو ته رهي وو. یو سپین ږیری ټپي تنه چې د سنډیمن روغتون پر بستر پروت و مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ: چاودنه وسوه، بیا مې زورور غږ واورېد، تر هغه وروسته لمبې سوې او بیا زه په ځان نه یم پوهېدلی. زه په دې لوکل بس کې کور ته روان وم. د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین دورانی چې تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی، هملته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل: د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوبل سویو چاودونکو توکیو له چولو سوې چې همدا چاودونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. داسې ده چې همدا لوکل بس په سریاب سړک له ښار څخه هغې خواته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک وه. لاندې هم خلک ناست وو او بالا پر چت یې هم خلک سپاره وه. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یولس تنه وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل شوي وو د مړیو شمیر لس وو. او د پولیسو ویاند جاوید غرچین هم رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سریاب سړک یا د چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیتي ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا سوې. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغه چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړونده چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ځانګړي بلنه واشنگتن ته روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف په امریکا ته د سفر په ترڅ کې په باراک اوباما سربیره د امریکا له یو شمیر جګپړو دولتي او پوځي چارواکو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به په نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسئلې نه دي په ګوته کړي، خو پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي چې د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي او ښایي دواړه خواوې په دغو لیدنو کې د افغانستان په اړه ځینې پریکړې به هم وکړي. د پېښور په زبی شفق رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بامی تعلقات د پاکستان او د امریکا مخکې هم دي، ورسره ورسره کم ضرب از پاکستان کې روان دي او دې ځنه مختلف دهشتګرد چې دي هغه وتښتېدل او افغانستان دې لپاره به هم هغه خبره کوي. ورسره ورسره کولیشن سپورټ فنډ ورته موږ وایي هغې نه چې به هم خبره کېږي. دې سره سره کاري ده چې کوم هند کې ډېره انتحاپسندي شروع ده دا به هم پکې راځي او ورسره ورسره چې کوم نیوکلیر خبرې دي، نو ما نه دې خیال کې دا وخت به پاکستان او امریکا نیوکلیر ډیر وخی شي.
د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلي دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي و. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې له امله د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د امریکې د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوي دي چې په هغه کې د کندوز پیښې دي، په هغه کې د ننګرهار پیښې دي. دغه پیښو له کبله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات په یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی، نو په دې اړه د امریکې چارواکي د میا نواز شریف صاحب سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان پاکله ځینې فیصلې هم وشي.
دا یادونه ورده چې ځینو پاکستاني رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهمه ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
د زبی شفق رپورټ تاسو اوریده. اکسپرس ټریبیون رسپانې د یو پاکستاني چارواکي خبره راغستې چې ویلي دي زر به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اغستل شوی ویلي چې پاکستان د خبرو د بیا پیلېدو ترتیبات نیولې دي. نور تفصیل د عصمت ساروان په دې رپورټ کې اورو.
دغه پاکستانی چارواکي په قول اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتوب وړاندیز ته اعتنا ونه کړه او وی ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي. د افغانستان د ولسمشر مانی روانونی د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په ځواب کې وویل که پاکستان په خپل خوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی د شنبه پروس په کابل کې خبريالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د جمهور ریاست ویان سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي، د پاکستان له لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب وړاندیز ته ځینې افغانان د شک په سترګه ګوري. شایي همدا علت وي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبرې باید د قوت له دریزه وشي.
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. له واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منځ کې له فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جزوي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ له دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت له دریزه خبري وشي.
اکسپرس ټریبیون د بینومه پاکستانی چارواکي له قوله ویلي چې دوی له ډیره وخته دا ویل چې باید بلاخره د پخلاینې لاره غوره شي. دی ادا کوي چې اوس ډیر احتمال شته چې ژر به په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR وایي چې په پاکستان کې مش د رجسټرډ افغان کډوالو د پی او آر کارډونو موده د روان کال تر پای تر اخیره پای ته رسیږي. افغانستان حکومت نشي کولی چې په دومره شمیر کې کډوالو ته زمینه برابره کړي، نو باید پاکستان حکومت د دې رجسټرډ کډوالو د ایستارتیا موده وغځوي. بلخوا د پاکستان د سفران وزارت وایي چې یوازې کابینه د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د ایستارتیا موده وغځولی شي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د رجسٹرډ کډوالو ته ورکړی شوی د پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسی، او دې لړکی د سفران وزارت سره څو واری خبرې هم شوې دي چې د یادو کډوالو په پاکستان کې د ایسارتیا موده دی د 2018 کال تر اخیره پورې وغځوي. د نوموړي وینا وه چې یو خو په افغانستان کې د امن وضع دومره ښه نه ده، او بله دا چې افغان حکومت نشي کولی چې دومره په لوی شمیر کې کډوالو ته زمینه برابر کړي. نو باید چې د نړیوالې ورورولۍ مرستو سره سره پاکستان هم د دوی د اسارتیا موده وغځوي.
یو این ایچ سی آر د حکومت د پاکستان سفرم وزارت سره په مسلسل رابطه کې دی او کوشش دا دی چې کمې مودې لپاره ایکسټینشن سی وي هغه زیات مؤثر نه دی. د پاکستان حکومت یو پلان لري هغه افغانان چې فعلا نشي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د هغو دپاره په پاکستان کې کم از کم دوه کاله نور موده کې اضافه وکول شي. خو تر اوسه پورې سرکاري سطح باندې دا فیصله نه ده شوې او موږ امید لرو چې جلد از جلد به د پاکستان د کابینې د خواصه دا نوی پلان منظور شي.
د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سفران وزارت یو سمری تیار کړی ده چې پکې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د راتلونکي دوه کلو لپاره د غځولو غوښتنه کړې ده. خو صرف وفاقي کابینې ته دا اختیار حاصل دی چې د دې کډوالو د اسارتیا موده د غځولو فیصله وکړي. د ذکر ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ قریبا دوه میاشتې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغان کډوالو ستنېده به د 1 دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غځولی شي. د سفران وزارت تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ او د 10 لکو څخه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د نامنیا او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګ شوو کورونو د سروې کارونه پیل شوي دي. د دغه ادارې په خبره د خیبر ایجنسۍ په یادو دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوي دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 4 لکه او د نیم وران شوو هغو مالکانو ته 1,60,000 روپۍ ورکوي. د باړې خلک له حکومت غواړي چې دغه سروې په سمه توګه وکړي او کورونه دې ورته زر تر زره جوړ کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالۍ څانګې و چارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړې ده او تر اوسه د باړې او تیرا پاکاخیل، شلوبر او برکمبرخیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ راجمع کړی دی او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمې سید پردی وای چې کور یې وران شوی دی او غواړي چې دلته په سمه توګه سروې وشي او د بیا جوړولو په عمل کې شامل کړی شي.
دا مسله چې زه شلوبر نه راغلی یم وایم چې کوندې او کمرې ویرونه شوي ری چتونه په بندې نشته رای سر یې ولا په بندې روشي کله په مخ کې تیر شي کله په ورستو تیر شي کله سه په کاغذ باندې لیکل وکي دا وشي چې سروې دا مې صحیح وشي د مو کورونه راوکاته شي د مو زوینه راوکاته شي. بس دا غوړو چې مولا چې کوندې حکومت مخ هر شی مېلو
او د باړې کمرخیلو قیمت خان پردی وای
کورونه ویران دي، روډونه ویران دي، اسکولونه ویران دي، هسپتالونه ویران دي. د ټولو سروې په کار دی چې مې سروې وشي وره کورونه ته جمع روان دی چې بس کورونه ته په اډاو لګېږي، اسکولونه ته په اډاو لګېږي، هسپتالونه ته په اډاو لګېږي.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالۍ څانګې چارواکو وویل چې دوی د پولیټیکل تحصیلدار په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړې ده او په هر قوم کې د وران شوو کورونو معلومات راجمع کوي او یوازې هغو کسانو کورونه به بیا جوړولی شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوي کور سره موجود وي. هلته به یې تصویرونه اخیستل کیږي او خپل شناختي کارډ او د کډوالو د ستنېدو اسناد به هم د ځان سره ساتي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوي وي نو دوی په خیبر هاوس پېښور کې موږ له خپل درخواست راکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 421، لنډو څپو 2113، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال رادیو مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو په خبره ته تیرونه په هندستان کې د سیکانو د مذهبي کتاب ګورو ګرنت صاحب د سپکاوی پرسید نن په خبر کې په سلګونو سیکانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو په پیښه کې د ککړو کسانو د گرفتاری غوښتنې کولې. نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د هندوستان په پنجاب صوبه کې د سکھ مذهب د کتاب ګورو ګرنت صاحب د بې حرمتۍ پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته سیکانو په احتجاجي مظاهره کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ګوډاګي ته ور ورته کړو او په ضد یې نارې ووهلې. مظاهرچیانو د هند له حکومته د کتاب په بې حرمتۍ کې د ککړو کسانو زر تر زره د گرفتارۍ غوښتنه کوله. د پاکستان سکھ ټولنې چیرمین رادیش سنگھ ټونی مشال ریډیو ته وویل
انډیا کې سکھ زمونږ مذهب چکم مقدس کتاب دی ګورو ګرنت صاحب داغه چکم دینو داغه پیجونه هغه الته هندوانو چې شلولی دی او بهر روډ ته لړکړی دی او دا یو غټ بیرمتی دا او زمونږ چکم دی ګوروانو دا چکم دی هغه کې الفاظ هغه دی چکم قربانی دی هغه بے ادبی کړی دا.
د صوبایي اسمبلی غړی او په اقلیتي چارو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستیال سورن سنگھ د مظاهرې په موقع مشال ریډیو ته وویل
افسوس دا دی چې سکل په ملک بند د پاسه چکم وزیر اعظم صاحب ناس نه سکل سړی نه دی دی وجه باندې دا غږ دا پوزه دا لاندې دا کم کارونه چې کیږي دا ټیک نه دی پاګه کې کو سکھ اقلیت ته کو هندو نچلی ذات دی کو هغه کې مطلب دا دی کو نور مسلمان اقلیت کې دی هغه سره خبر تاو نه کیږي.
په هندستان کې د غوخي د خوراک او د غواګانو د کاچاک په تور په دوو بیلابیلو پیښو کې د بلوشوي اولس لخوا د دوو مسلمانانو د وژنې وروستو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو هم د نریندر مودي د حکومت په پالیسو ګوتې پورته کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د مینا په پیخه کې د وجل شوو حاجیانو شمیره د 2000 زیاته شوې ده. ایجنسی لیکي د سعودي عرب چارواکو د مینا د پیخه د وجوهاتو معلومول لپاره د پلټنو حکم ورکړی دی، خو ایران بیا وایي چې سعودي عرب د وجل شوو حاجیانو کره شمیرې پټې ساتلې دي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د سعودي چارواکو د مینا د پیښې په اړه تر خبرو وروسته د ګل پرست تاسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې په سعودي عرب کې تیره میاشت د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړه شوو حاجیانو شمیره لږ تر لږه 2100 ته ورسېده. ایجنسی لیکي د ستمبر د 16 نیټې راهیسې د سعودي چارواکو د مړه شوو حاجیانو شمیرې په سرکاري توګه 2098 د زخمي شوو 944 ښودلې. د سعودي د سرکاري خبری ایجنسی په حواله ولی عهد محمد بن نایف عبدالعزیز چې د سعودي عرب د کورنو چارو وزیر هم دی د مینا د پیښې په اړه د اتوار پر ورځ ناوخته ځینو نورو چارواکو سره ولیدل. د ایجنسی په راپور کې داسې څه نه دي ویلي شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه د کوم چارواکي ردي عمل هم مخې ته راغلی دی او که نه. بلخوا پاچا سلمان د دې پیښې چې د حج پر مهال تر ټولو خونړی وه د زر تر زره پلټنو حکم ورکړی دی. دا پیښه تیره میاشت په مکه کې د کرین د راغورځېدو د پیښې وروسته وشوه. د کرین د راغورځېدو په پیښه کې 111 حجیان وژل شوي وو. ایجنسی لیکي سعودي عرب بیا د ایران هغه وړاندیزونه رد کړي دي چې ګنې د حج چارې به د یوې خپلواکې ادارې په غاړه وي. د مینا په پیښه کې تر ټولو زیات د ایران وګړي وژل شوي وو چې شمیره یې 345 وه. دغسې د افریقا هم ډېر وګړي وژل شوي دي. د مینا په پیښه کې بیا 102 پاکستانیان هم وژل شوي دي. ایران د حج د پیښې په اړه په وار وار په سعودي عرب شاهي کورنۍ نیوکې کړې او هغې یې په غیر مناسبه انتظام او د ثبوت ورکولو بغیر د وژل شوو کسانو د کره شمیرو په پټولو تورن کړي دي. تهران وایي چې د مینا په پیښه کې شاوخوا 3200 کسان وژل شوي دي. ایجنسی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی د ویبپاڼې په حواله لیکي چې نوموړي د ګل پر ورځ ویلي دي هغه ادارې چې وایي د بشري حقونو لپاره کار کوي او مغربي حکومتونه چې کله ناکله د یوازې یو تن په مړینه هم شور جوړ کړي د خپل اتحادي هیواد لپاره تر اوسه د مینا په پیښه خاموشه دي. اسوسییټډ پریس لیکي د حج پر مهال تر ټولو خونړۍ پیښه په 1990 کال کې مخې ته راغلي وه چې پکې 1400 کسان وژل شوي وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په ټویټر او په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوښولی شي یا لایک کولی شي. ولته تاسو بیا زمونږ رپورټونه کتلی شي، مرکه هم وي. هلته تاسو په خپلې تبصرې کولی شي، رائے راته کولی شي چې مشال ریډیو ستاسو لپاره خپلې خبرونې نورې څومره ښې کړي. او اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې پرون ماښام په یوه بس چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او د شلو په خوا شا کې زخمیان شوي دي. د بلوچستان د ګورنو چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی مشال ریډیو سره خبرو کې نن وویل چې د چاودنې ټول قربانیان ولسی وګړي دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډی سی ته روان شوی دی. نوموړی به هلته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او ځینو نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. په کورمه کې امنیتي ځواکونو د لسو کالو یو بې درکه شوی ماشوم نیولی دی چې د پولیټیکل انتظامي د چارواکو په خبره د ځانمرګي برید کولو لپاره روزل کېده. د ماشوم سره د روزنې په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. نن پېښور کې د خیبر پختونخوا په گورنر هاوس کې د قومي وطن پارټۍ سکندر خان شیپاو او انیسه زیب طاهر خیلی د وزیرانو په توګه سوګند واخیست. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ګډ پوځي مشقونه شروع شوي دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا د الشاه په نامه دغه روزنیز مشقونه تېر ورځ په پنجاب کې شروع شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي. د یاد وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو سره خبرو کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند د افغانستان د پاکستانی ډیپلوماټانو ویزې ځنډولې دي. خو بلخوا کابل کې د پاکستانی سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې نه ده او دوی افغان ډیپلوماټانو ته ویزې په یوه هفته کې دننه ورکوي. د افغانستان د هلمند ولایت والی مرزا خان رحیمی وایي د وسلوالو طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې نادالی ولسوالۍ ونیسي. نوموړي نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي او په سیمه کې تصفیوي عملیات شروع کړي دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې کوم رول ولوبوي.
لند خبرنم د بشیر ګواخ نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه دی. د اونیز خبرونه د حجره په نننه خبرونه کې د کویټي د په بچا خان سلور لار باندې د تاجرانو او د دکاندارانو د احتجاج پړه خبري شوه دی. نو راځي چې وورو چې د خلک د خپلو مشکلاتو پړه سوای د خبرونه قربا خدای نور ناصر دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
کدرمن اوردونکو په خبرونه حجره کې مو خدای نور ناصر د کوټې په باچا خان څلوردار باندې تود هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په خبرونه حجره کې به نن پر باچا خان څلوردار باندې له احتجاج کوونکو تجارانو قصابانو سره خبرې کوو. همدا تجاران او قصابان ځکه په احتجاج دی باچا خان څلوردار باندې چې خاص په همدې باچا خان څلوردار باندې د غوښو یو ډیر پخوانی مارکیټ دی. اوس چې کله د کوټي نوې ښاروال ډاکټر کلیم الله راغلی نو هغوی دغه مارکیټ بند کړی. دغه مارکیټ دغه د غوښو مارکیټ سیل کړ او دې قصابانو ته په مالی باغ سیمه کې یو څو دوکانونه ورکړي چې وایي له دې ځای څخه هلته ولاړ شئ. د هغه وروسته دې قصابانو او تجارانو چې ورسره اکثره سیاسي ګوندونه هم ملګري دي ملاتړ کوي دوی په باچا خان څلورلار باندې یو احتجاجي کمپ لګولی دی. په همدې احتجاجي کمپ کې به دوی سره حجره خپرونه کوو. له ما سره لومړی هم یو سپینجری کس ناست دی. حاجي صاحب اول که تاسو خپل نوم راته واخلئ.
حاجی نصیب الله خان مسخیل.
حاجی صاحب ستاسو احتجاج نن څومره ورځ ده چې لا هم روان دی او تاسو احتجاج تر کومه ځایه پورې رسیدلی دی اوس؟
موږ احتجاج دا یو نیمه میاشت وشوه چې روان دی. اول په مارکیټ کې دننه وی، اوس چې مارکیټ دوی په زور په غلا د شپې په توره طریقه کې سیل کوي، د دې مارکیټ د سیلېدو و دوی ته قانوني حق حاصل نه دی. په دې کې د سپریم کورټ پاکستان فیصله ده چې له دا خلکو سره به زور زبردستي نه کوي، دا خلکو ته به عریضې ځای ورکوي.
په مالی باغ کې چې څو دوکانونه در کړی دي، مارکیټ در کړی دی، هغه نه دی سم؟ هغه
دا چې کوم ځای دی هغه متنازع ځای دی، هغه باندې د انجمن اسلامیه دعوه ده چې دا ځای زما دی، زه نه در کوم. د هغې ثبوت دا دی چې په 1920 کې دوه کې انجمن اسلامیه د مسفل کارپوریشن تر مابین د درې کلو اګریمنټ وسوي چې پر 2005 پورې به زه دا غوښ والا دلته راولم، دا به دلته عریضي دا درې کاله ګزاره کوي، د هغه بعد به زه و دوی ته دا مارکیټ ور جوړوم، بیا به دوی بیرته دلته راولم. نن 2015 دی، سپریم کورټ و ماته د 2015 په درېیمه میاشت کې فیصله راکړې ده. په دا فیصله کې دا کړی دی چې ته به له دوی سره زور نه کوې، ته به له دوی سره جبر نه کوې.
ستاسو خبره
دلته یو منټ دلته خالي غوښ والا نه دي، دلته 250 کسان دي، دلته د میډیا اخبار والا هم شته، دا به دی چیرې بیایي؟ دلته د سبزي والا دي، دا به دی چیرې بیایي؟ دا خدای دعوه کوي چې ما غوښ والا 4-5 دعوت ځایونه ورکړي دي، دا نور 250 کسان دی چیرې ځای وي؟ د ده د ده سره منصوبه نشته، د ده سره دا منصوبه نشته چې دی چې دا غوښ مارکیټ نړۍ دی څه شي جوړوي؟ دی کله وایي
پارکینګ جوړوم او پارک جوړوم.
دا د ښار ځای دی، دا د پارک ځای دی، پارکینګ دی جوړ کړي، دغسې دا پلازه جوړه شوې ده، پارکینګ هم جوړ شوی دی، پلازه هم جوړ شوی دی، خو هغه زړو خلکو ته دلته حقوق میلاو شوي دي. دغسې فایر برګیډ پلازه جوړه شوې ده، خو هغه خلکو ته حقوق میلاو شوي دي. دغسې ملي باچا خان مارکیټ جوړ شوی دی، خو هغه خلکو ته حقوق میلاو شوي دي چې کوم دلته متاثرین وو. نن زما ما څه ګناه کړې ده؟ زه بنګالی یم، زه هندوستانی یم، زه څوک یم؟ زه پښتون نه یم. دی چې د پښتونخوا دعوه کوي چې زه پښتون یم، پښتون سموومه، نو دی زما سره ولې دا جبر ظلم کوي؟
تاسو ته بیا راځو. ځوانه کستان نوم راته واخلئ.
حاجي راز محمد.
تاسو دلته د څه شي دکان؟
زموږ دلته د چرګانو دکانو د لیپ وش مارکیټ کې.
نو دغه یوه نیمه میاشت کېږي که نه چې دغه ستاسو احتجاج روان دی، دغه مارکیټ یې کله سیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د مارکیټ تقریبا نن لسمه ورځ سې سیل کړی دی.
نو د هغه راهیسې ستاسو دکانداري وچه ولاړه ده کوم بل ځای منتقل کړی ده؟
نه نه، بالکل په هغه کې دننه مال د شپې پر 2 بجې مجسریټ رالی دا سیل کوي. سدی وای موږ د پښتونستان او د پښتنو د حق د پارس کم هوټه خسته یو. نن تمام پښتانه پر دا روډ باندې در په دره ناشې، تقریبا نن لسمه ورځ ده هغه خلک دلته روان دي چې پر موږ پیسې باندې دي، چې موږ پر باندې دي، موږ ټکانه ولاړه ته تقریبا سیل دي دونې ټایم موږ ته نه کوي را چې موږ خپل مال راوباسو. اوس هم هلته مال پروت دی، د چاغه چرګان غوښې ډپریزران ګرده پراته دي، دا ګرده تقریبا بویا کړی دی، دغه پریږدي د دروازه سل کړی د نه پریږدي دونې ظلم خو ان شاء الله تعالی انګریز بم مسلمان سره نه وکي.
دا به تاسو شوي ظلم کړی د دوی سره بم خبره کوي چې هغه څه وایي دغه به څنګه. اجي صاحب که تاسو نوم راته وایي.
زما نوم ناصر محمود دی، زما دلته د غوښ دکان دی.
صحیح. ناصر محمود صاحب، څومره دکانداران متاثر دي په دې احتجاج کې؟ په دې مارکیټ چې سل کړل سوي دي څومره دکانداران ټول متاثر دي؟
تقریبا 300-400 کسان چې دي.
درنیم څلور سو
او په دې کې تقریبا متاثر دي چې د مارکیټ شاو خیر واخی او د مارکیټ د نن را واخی. ولی په دا مارکیټ کې شته درې قسمه کارو
کیږي.
کوچنی غوښ کار کیږي، چرګانو کار به کیږي، د مچی کار به کیږي، او د سرو د پایو د دې کار به کیږي. دا ګرد شیان چې دی په یو ځای باندې انګریز دونی شایستا او دونی مثبت جامع دغه جوړ کړی دی، مارکیټ جوړ کړی دی چې د دې دغه په دغه ایشیا کې نشته. دا واحد په ایشیا کې خپل یو سیمبل دی په خپل. دا باید دی چې دوی نور ډیولپ کی، نور کار پکې وکړي، نه چې دا و نړی. د دې د نړۍ ونګو سبا 15000 مسائل نور پیدا شي.
مسائل دا پیدا کیږي. اوس دا یو مارکیټ چې دی دا ګرد شار کنټرولوي سي هما وخت چې دی دا ګرد شار ته دا میټیریل ور اویلیبل کوي سي. دا دکانونه چې دوی ختم کی دلته پارکینګ جوړ کی دلته یو بل شی جوړ کی آیا دا خلک بچیریزی خلک چې بیا دونی غټ ځای بچیر پیدا کوي. د دې وینټیلیشن سیستم د دې د نکاسي سیستم دا انګریز دونی شایسته جوړ کړی دی او د نالې وسنګ ته جوړ کړی دی. دا ولی دا د وینې کار دی. دا چې دوی نه جوړیانی لري دا چې دوی چنجان لري دا دوی باقاعده په دا سیستم جوړ کړی دی چې په دې کې وینټیلیشن شته په دې کې د دې ګند فوري طور باندې
تاسو خپله دا خبره کوئ چې دلته وینه یې که نه اکثره داسې بوی هم دلته ځي که نه شبه نه چې دا مرکز له دې ځای څخه د ښار له منځه لرې کړل شي دا د ښار د ګڼې ګڼې ځای دی ډېر رش کا شي دلته د دې ځای څخه لرې شي.
یا نو دا ما خو دا ارزو کوي چې دا دلته د وینټیلیشن دی سیستم دی نه چې هغه وینټیلیشن چې دی بل ځای په ښار کې یو ځای لم دونی خلاص ځای نشته چې مطلب د دې دونی وینټیلیشن دی دلته او دلته چې دی یو بالټه یو بچ ته تاسو کې اگر د ګن چې دی یو دم ونالې ته ترانسفر شي نالې ته بلټ چې ډایرکټ دا رنګ ځای نشته په یو ځای کې لم
ځوان تاسو کوم راته وخت ته څه بل څوک خبرې کولای شي کولای شي. حاجي صاحب حاجي صاحب کتا څه خپل نمبر ته واخلي
جی. السلام علیکم. اول غوز استاد ډیر شکریا ادا کوم استاد چینل سه استاد د نیوز هغه سه تاسو را رسښتنه مو کړ خبر ده دا مارکیټ شي سټه منګریز جوړ کړی دی عمر دا اوس اثر قدیمه باید دې ته د اثر قدیمه ممبرشپ ملاو موږ غټه المیا دا غده چې دلته په نور ملکو کې چې دی ورسه چې دا هغه سنبالي ورسره ټولی نو ورسه حفاظت کیږي. مګر دلته دا ټیم دا رقم یو ګروپ راغلی دی چې ورسه ته نه ګوري صرف او صرف خپل وجیبو ته ګوري. سر خبر خبر سر دا پروجیکٹ دی دا کچھ پروجیکٹ نہ دی بیا یو سړی مېر صاحب چې راولاړ شو په خپل اعتصاب کې خپل ځان پېښ کړي او سم هغه دغه وایي دغه اوسم دغه الفاظ دي دغه کی مېرم د مېرم چې د موږ هیڅ فند نسته موږ یو روپۍ نه لرو نو چې ته په خپل اقرار کړې ته په خپل اقرار کړې چې د ما سره یو روپۍ نسته فند زه نه لرم اختیارات زه نه لرم نو ته دا ځای ولې کډای کړې.
تاسو ته داسې یو ځای معلوم دی چې د دې په بدل کې تاسو درکې
یو ځای دوی جوړ کړی دی دلته د اسلامي اسکول مخامخ او جی مالی باغ چې ورته وای مالی باغ ما موږ میټینګ ورته وروزو ما په خپل ځما نوم منیر احمد دی جنرال سیکرټری هم د مارکیټ ما خپل فیس بای فیس دوی ته گفتگو وسو ما دوی ته ویل سر جی وار د وار سړی چې یو ځای جوړی یو پلانینګ ورته کوي یو ځای ورته ټاکی یو پلانینګ ورته کوي ماشاءالله ته دونی بروکریس دونی سمجھدار خلک یاست ته چې دا ځای موږ ته وټاکی موږ یو کښنه ارز دی تاته چلته شپږ سکول دی مخامخ اسلامي سکول دی بیا ګلز سکول دی مخامخ دوه کالجان دی دا غیر ادا خو د جدي مالی باغ دی چې خلک راځي هلته کښینی خپل یو ټیم باسي کوي سر سپورتس کوي دا غیر شاته یو بل غټ سټیډیم دی دا غیر شاته ټیکنیکل سکول دی آیا دا ګندګي چې بالته ولاړه سي منتقله کوي تاسو تاسو به منتقله کوي خپل د جیبو خپل د نسته پار صاف ظاهر ده په دې کې هیڅ بل خبره نسته نو اخر دا ګندګي د هغه حالات او هغه ځای چې دی متنازع دي کوټ سز موږ دا اپیل دی وزیر اعلی سز موږ دا اپیل دی مشر محمود خان سز موږ بار ها دا اپیل دی که موږ پر دا پلیټ فارم نه هغه موږ مشر دی موږ احترام کوو مجھے ڈیر تما ڈیر قدر مانا سڑائی دی اونیسٹ سڑائی دی مش خبر یو
مننه قدر مانا اوریدن کو تاسو ته او همدل ته دی تجارت نو ته د وی سندری وخت سو دی په وجرخ پرونه کی و سندره بوارو تر سندری ورسته بیا هم په احتیاجی کم کې به بدر سره خبرې کو. تر سندرې وروسته مو بیا هم په خپرونه حجره کې هرکلی کوم. په کوټه کې خدای نور ناصر یم او خپرونه حجره دا ځل په کوټه کې دلته د تجارانو د قصابانو په یوې ستونزه باندې خبرې کوو چې دا ستونزه داسې ده چې د کوټې په باچاخان مرکز باندې د غوښو یو ډېر پخوانی مارکیټ دی. که څه هم دننه د دې غوښو مارکیټ دی خو د دې بهر ته د کتابو بک سټالز دي او همدغسې د میوو دوکانونه دي او داسې ډیری نور تجاران ورسره دلته شاوخوا دوکانونه لري. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله صاحب او د هغه ملګري دا وایي چې دغه مارکیټ دوی سیل کړی دی، دا به دوی نړۍ او د قصابانو ته د تجارانو ته د کوټې په مالی باغ سیمه کې یو بل څو دوکانونه ورکړي دي چې هلته ولاړ شي دغه ځای موږ سره پرېږدی چې تر هغه پر ضد باندې تر هغه وروسته د کوټې تجارانو قصابانو او همدغسې بیل بیل سیاسي ګوندونو ورسره دغه یو احتجاج شروع کړی دی. یو د کوټې په باچا خان څلوردار باندې یو احتجاجي کمپ لګولی دی. حاجی نصیب الله مساخر صاحب مخکې هم را سره خبرې وکړې، اوس یې واري بیا ورته حاجی نصیب الله صاحب ته. حاجی صاحب، ستاسو چې دغه احتجاجي کمپ د مټن مارکیټ مخ ته لګولی دی، نو دلته تاسو ته نن لسمه ورځ ده، د جمعې ورځې پر نن لسمه ورځ ده. تاسو ته څوک سیاسي چارواکي، سیاسي کسان، سیاستوال یا هم حکومتي چارواکي څوک راغلي د خبرو لپاره؟ کنه
الحمدلله څه سیاسي پاچاهان دي او څه سماجي مخلوق دي یا قبایلي شخصیت دي هغه دا کمپ لراغلي دي. دلته له موږ سره تعاون کړی دي. زموږ دلته یو کتاب پروت دی چې کومه پارټي راځي، کوم تنظیم راځي، که هغه د طلبایي، که هغه د حکومت دي، د هغه تاثیرات، د هغه موبایل نمبرونه دلته درج دي له موږ سره، د هغو له موږ سره مکمل د حمایت مرسته تړلې ده. او موږ اوس هم پر امن طریقه باندې ناست یو. موږ د تشدد هیڅ آرزو نه لرو، موږ تشدد نه غواړو. موږ وایو میر دې له موږ سره مذاکرات وکړي، میر دې له موږ سره په خپل سر کښېني، میر دې له هغه غلو، له هغه ډاکوګانو چې هغه دی په ګیره کې اخیستی دی، له هغو دې ځان را خلاص کړي. د ده کالي سپین دي، تر اوسه د هغې نه دي، د هغه کېږي. موږ له د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان اڅکزي څخه وایو چې ته خپل تاریخ ته وګوره، خپل سیاسي تاریخ ته وګوره، خپل ذاتي کردار ته وګوره، ته مهرباني وکړه د دا پښتنو سره، د دا پښتنو پر لاس پر سر په خپله لاس کښېږده. ستا چې کوم چې لاندې خلک دي هغو و تا ته غلط اطلاوې درکړې دي. دا غریبان داسې یو دلته دوکاندار دلته شته چې نوم یې عبداللطیف نومېږي، چې هغه برای شپه او ماته ویل دي چې زما په کور کې د پخېدو شی نشته، داشت دکاندارم است.
اونش دکان بندی.
دکانی بندی پوش. داشت دکاندارم است چه آقا و داغ دکاندار دیدال تلماتر مخامخ ناستی. دادی غریب دای کلیجی خرسی. دای پورت پنده وش فش کلیجی را ولی دادال تخرسی دادی بسالی. دا مرد خبرو ولاد. دا خود حکومت آواز دی. د میډیا आवाज دی دا ستا आवाज تر دې ځای رسی تر دې د غیر رسی دا ز پخلا نه ام راغلی ما قبضه نه د کړې ما تر ما سره د درو صدرانو اډر سره ما سره د گورنرانو اډر سره ما سره د دغه اډر سره دا مارکیټ انګریز جوړ کړی دی تا نه دی جوړ کړی تا یو د انګریز مارکیټ پروت مارکیټ ونړاوی ورسره د بیا حیاي اډه دین جوړ شو
صحیح ده
نن خلکو ته نن فقغه اډک فقغه پلازا کې بدل دی نو بسته نه سپایسته نه دغه سره نه سنجیده سره اتلایس سبا ته دغه نړی تا ازایم دغه نه دی دغه ازایم نه دی لکه داته چې وای کته وای چې زه دلته خالی پارکینګ جوړوم او بیا پارکینګ جوړوم او بالا گراسی جوړوم دا نش کم کېدای دا په سبب بل راشي هغه به کینسل کې
اجي صاحب د زمرک تکزی او سورج مخ کې تاسو دلته یو احتجاجي ولسی غونډه یو جلسه مهم کړې و هغه کې د عوامي نشل غوند پارلماني مشر زمرک تکزی وویل چې له وزیر اعلی ډاکټر عبد الملک بلوچ سره څه خبرې اترې روانې دي هغه مذاکرات هغه خبرې اترې تر کومه ځای پورې ورسېدې
مر هغه څه چې مر دلته په بچا خان شو کې چې کوم دلته احتجاجي مظاهره وکړه هغه کله مر سره سردار اختر منګل پارٹی راغلی و هغه سره لمر جمعیت نظریات راغلی و ټول سیاسي پارٹیان راغلی هغه کې مین کردار یې ان پی د ان پی پارلماني لیډر دی زمرک خان ادا کړی دی دا مر له وزیر اعلی سره دوه ورکشن ویلی او مر وزیر اعلی تخبل تمام ډاکومنټ رسول دی
نو وزیر اعلی سره ته
دغه وزیر اعلی او مر څه وویل چې دا کوم حالات تاسو ما ته بیان کړي او ما ته بل څه حالات بیان شوی زه په حقیقت اوس خبر شوم خوشو نو هغه باندې هغه د زمرک په نگرانی کې کمیټې جوړه کړې ده هغه موږ له میر سره هم کښېنستلې او خبرې روانې دي خبرې روانې دي تر هغه تر اوسه
کومه
نتیجه نه دره وتلې مشتاق د چینل خاص کر خدای نور خان ستا بازم شان شکریا ادا کوم مر یو امید لرو چې دا نور چینل البوم زموږ وخت ته وجو راکې
ډیر مننه اجي صاحب د کوټې په بچا خان څلور لار باندې احتجاج کوون کو تجارانو له تاسو څخه ډیر ډیر مننه اوس به د کوټې له بچا خان چا کولاړ سو او د کوټې د شاروال او یا هم له مرچال شاروال څخه به د همدې احتجاج کوون کو په حق له دوی د غستونزې دا احتجاج د هغه مخه تکشیر دوه چاغوي په دې اړه سره نظر لري
ډاکټر صاحب په بچا خان څلور لار باندې د غوښو چې کوم مارکیټ دی دا کسبان او تجاران احتجاج شروع کړی دی تر لاس ورته زیات کیږي یو احتجاجي کمپ لګول دی وای ډاکټر صاحب نه خبره را سره کوي نه هم مزمش خبره مني تاسو د دې احتجاج پاک ورو دي مټن د غوښو مارکیټ راکړه سوای
د کوټي څنګه آبادی به زیاتی دا شهر د دې سم مارکیټونو دا ګرد غورځي باندې دا عام دي زموږ په خوا د بساډا په میزان مارکیټ وو چابادي زیات سرکولر روډ ته چابادي زیات نوې کوټه ته چابادي ازګنجي ته سرور د شپ دا د غوښو مارکیټ سره سم جوړ شوی یو د فروټ مارکیټ یو د سبزی دغه ایج دی چابادي زیات دواړو مر بدل کو نیو کوټه ته هلته پر مارکیټ وو چابادي زیات دغه زمم شپ کو ولار یو واحد د غوښ مارکیټ دی چې دا نه بدلی بعد دا بدبخت خلک دي نه به خبر ځم پوکي نه به دیو چې الکه باندې ذات په کوڅه کوڅه کې کسابا ده او تا دا کوم په مګ د بویناک زای په دا کې د پوسټن دی داغه دی نه په فسان سره تر چې د بوې د لاسه دا کوم په مګ کې نو دا د نن سره ډیر ښکار مرده دی سره ختای بیا د متبادل ځای کې متبادل ځای می جوړ کې په صادق شي وو پینځو دکان مو جوړ
په دې مالی باغ کې
او
خو هغه نن چې ما خبر ورسره دوی هغه ځایم وای چې قبضه دې کڅنګ داوا ده باندې
وین دی دی چې دی کنه همیشه دروغ وای همیشه دروغ جن خلک دي دا زمرم زکه ده په دا باندې دا مسول کار په شرم زکه ده په دا مو واسات ورکه جنگ جوړ کی مر پښتو اکیډمی بلوچستان اکیډمی په دې جوړ کی مر یو پارک جوړ کی مر بل پارک دا زموږ مزګه ده جماعت اسلام د اسلامي سکول د روډ ابل خوا ده هغه په خوا راځي زموږ کښنیان دلته دلته په بوی مو یالان کې دي
وو وای دا د اکسایم راته وکړ چې پښ سکولونه دی یو ټکنیکل سکول دی
دا د دې ده دا د دې باندې دی چې دا دی اوس هغه ته مو توچته روڈ میں ترمیان دے 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 بیا مخوا بل خوا دے صادق شید روڈ باندې دے ودی خاتم نہ دی کنا دا دے ہر درواغ وای په دنیا کې درواغ جن ترین خلق دی بیا کار ترین خلق دی نا پوترین خلق دی دا او ما ورته ویل دی ما ورته ویل کم از کم د دته د کورته نو منله بیا د های کورته نو منله بیا سپریم کورټ په مارچ کې زموږ په فیصله راکړه څو نور څه د سپریم کورټ هم نه مني سپریم کورټ مرته فیصله راکړه چې دی به خالقي نمبر 1 نمبر دو کچی د میسپل کاربیشن د دې سره معاهده ستا او خپل معاهده دې پر کې کنه نه به د خپل سہولت ته وګوري دا راتول دی ونی د زموږ پاکي په سره کړه موږ سې پاکي سره ده کنه زه دا موږ سیل کې دی ولاړو سیاسيان راوستل درنه ورکه پنځنیم زره ښکنځای مات ورکه شپړنیم زره زموږ پارټي ته ورکه شپړنیم زره چاته غته بکواس کاوه ښکنځای کوله په څه لیکنه مال عمران خان 123 دین درنه کړی ته 165 دین لاینه نه نه پرېړ دماسې په دې کې به کړ بیا وزیر اعلی لا ورلو بیا وزیران لا ورلو بیا کوټ ته ورلو بیا شته راوړل بیا دغه ته بیرو ته ورلو بیا چی ورلو بیا خبر بیا دا ورڅه وکړه چې ورټاپه سواله نو بیا نه نواتي زمرک خان وو زیارتوال دا پارٹی والا مال یو ان پیسہ کړی دا یا به زه دلیم که خدای کول وین خدای دې راز ملګری او که زه دلیم دا چې که زه دلیم دا ان شاء الله دا مارکیټ به ماتی شي
چې که سودا بل دې ځای بدلی شي
ان شاء الله
نه په دې ځای باندې به بیا تاسو پلان څه شي څه شي بچو
دا بیا دویمه خبره ده تر ما نه مخه د خلکو دا پلان وو چې دا د اربور په ځای دی په دې باندې مش کمپلیکټ د بلیا دوساو دکان ادرسو دکان پلان ساو دکان ا دې خپل تر چا خپل نس کی خښتو زه چې روان مال هیڅ تر مارکیټ نه جوړ په کوټ کې خالی ځای نه لرو سبا زړه زړه سوله سبا بل افات سره له خلک چیرې دې دلت یان د لکو شار دی په دې تا کې درې ګروند نه لري چې داخله کې دغه کې دغه کې نو مال ته دې لاندې زه دوه پارکینګ پلازې جوړو دوه انډر ګروند
صحیح د موټرونه لپاره چې موټر
ورڅخه کلم کې دویم داګه گراسی پلاٹ جوڑوں چمن گلان دریم پردیش سٹیڈیم نما گندشے جوڑوں سٹیڈیم گندشے جوڑوں کچا جلسے کولے نبوم میزان چوک مرا بند ہوئی ورس پا سٹیڈیم کی جلسہ وقت ایز مالا کرا علاقی پوچھو لکا دام دنیر پا جوڑی پا دی کی بیا مرال بیا پا آخر کی مال رتوئلے مال تیدیری بے شرمی اول وار مال کم بے شرمی کولا انسانی هم دردیم ندرسر کم او قسمی زن بیا با انسانی هم دردرسر کم نو چی گز مرک خان بیا وزیر علاو بیا زیارتوال دا گرد دارت یو بابا داست پا کارپوریشن که مر مداخلات نس کل تا تا ریکویست کو نو چونک از ما گرد خپل خلق دی بیا مارو ٹک دا دی دیر زیارتوب کردی نو اوس ما د دې سره دا ورته ویلې دي مال انساني هم در دي که پر دې سټډیم باندې شاوخوا دکانونه مکانونه جوړ سو په دې کې به سیدا 15 دکانه دي یا 45 دکانه دي په دې کې انشاء الله حق به وته ته درکوم او کوم نور به شرمې کوله دا لا نه درکوم شي خبره پوزول کنه نو دې اوس تقریبا پر دې باندې رضا دي
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب وګور مننه
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري